كان قدم منابلد كوكتن كو السلام عليكم استني مشي ذا ذا فويس اوف امريكا دبي او ساعه خبري خبر وانا ذا ذا خبر وانا باندې كون كي وگ مجالوان
او زاش پاپومن
تاس چولو ته هر کلی وایو او لاول هم ستا سو فام راګر زو د مهمو خبرونو ساته کوتا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سفر کړی دی او هلته کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانات کړي دي خو ځایي خلکو احتجاج کړی وایي چې د دغه سیمې څخه بې کوره په زرګونو خلک یا په زرګونو کورنۍ د لومړی خپلو سیمو ته راولي
په قطر کې روانو د افغانستان د امن په حق له خبرو کې طالبانو د امریکا د دې بیان سره اختلاف څرګند کړی دی چې غنی د قطر په ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په دغه خبرو کې د افغان دولت په ورګډولو په اوربند خبرې اترې شوې
او د هند سره د خرابو اړیکو وروستو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري ویلي دي چې د هند سره صلح او په افغانستان کې امن غواړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سه ملګری اوسې اول هم درته وړاندې کوم په منی رپورټ
گرانو قدر مردون کو دوائی صف امریکا ڈیو ریڈیو دا ٹی وی ساتھ خبری خبرونی تنیخ تنیخ دا واشنگٹن ڈی سی نغواگی ہے یا لمڑے ستا سی پام را گرزو دا قبائلی ضلع شمالی وزیرستان پا حق لا دا راپور پلو تا دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان دا شمالی وزیرستان سفر کرده دا دغل تک دا خپل سفر پر محال نموڑی دا یو شمیر ترقیاتی پروژو اعلانات کردی دی او دغه اعلانات په داسې حال کې کړی دي چې دغه تلکې ځای خلک هغه احتجاج ترا وتلی او دغه خلکو غوښتنه کوله چې په زرګونو د شمالي وزیرستان بې کوره هغه کورنۍ چې هغه د دغه سیمې څخه بهر په کډوالۍ مجبور کړی شوی دي لومړی د دغه خلک راوستي شي او په دغه کډوالو کې 15,000 کورنۍ د افغانستان په لوته هم پکړه شوی په دغه موضوع باندې د ډیورډ خبريال لندن بیٹن نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
د خیبر پښتونخوا صوبی وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چرته چې دوی سفر پر بهال سیمایزو خلکو لخوا غټه احتجاجي مظاهره شوه وزیر اعلی محمود خان په لومړي ځل د شمالي وزیرستان سفر کړی د یو څو پرمختیایي پروژو اعلانونه کړی خو د سیمې خلکو په دغه محل احتجاجي مظاهره کړی چې اول د سیمې به کول کړی شي خلک خپل علاقو ته ستنه کړی شي وزیر اعلی میران شاه یونس خان لوبغالي ته ورغلی وو او ایوی دستوري ته وینا کړې ده هغه په علاقه کې د موبایل سرویس په ځای کولو پرانسته وکړه او میرالی شوروډ 45 کیلومتره جوړولو اعلان وکړو بل پلو د وزیر اعلی د سفر پر مهال په میرانشاه مارکیټ سیمه کې ایوا لوی احتجاجي مظاهره شوه او خلکو غوښتل چې اول د دوی بنیادی بشري غوښتنو ته پاملرنه وشي مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې باید حکومتي واکمن اول د سیمه څخه به کورسوي کډوال بیرته ستانه کړي او په خپل کورونو کې آباد کړي دوی غوښتنه کوله چې د خلکو وران شوی کورونه دي آباد شي بنیادی بشري ضرورتونه دي ورته پوره کړي شي او تر څو په نوم ژوند دي ورسره نکېږي او دا د هر څه په عمل کې راوستي شي په احتیاج کوونکو کې ځایي سوداګر او د پېټرول پمپونو مالکان هم شامل وو دوی غوښتنه کوله چې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د دوی کوم تاوانونه شوي حکومت ته ور د هغې معاوضه ورکړي وزیر اعلی د علاقې د خلکو د پاره د صحت کارډ د یونیورسيټي او میډیکل چې وزیر اعظم عمران خان د سفر پر مهال اعلان کړی وو هغه ژمنې بیا تکرار کړي او د شمالي وزیرستان د مارکیټونو جمعاتونو مدرسو سکولونو او د صحت په مرکزونو د سولر یا انمار څخه د بجلی ترلاسه کولو د نظام جوړولو یې هم وویل هغه اول د سیمز د کونکو ته به سوده څخه قرضی ورکول کیږي او د سکولونو د کونکو د سکول د جامو لپاره 15,000 روپۍ اعلان کړي هغه په خپل خبرو کې دا هم اول چې تر څو پورې د سیمې خلک نوی رضا شوي د کورم تنګي ډیم به نه جوړول کیږي په احتجاجي مظاهره کې شریک د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ اویل په قومي اسمبلی کې به پوښتنه کوي چې د ضرب عذاب وروسته په علاقې کې کومې پرمختیاوي پروژو اداوي شوي او غټي روپۍ په مصرف شوي دا پروژې چرته او څومره روپۍ پرې خرج شوي دي د علاقې خلک ته پی خبر کړی شي د وسره په ځنګړی مرکه کې هغه وویل شمالي وزیرستان کې د بجلی په ځای کولو اداوي کیږي خو نوموړی وای د سیمې په 90% برخه کې اوس هم بجلی نشته هغه وویل په وروستیو کې چې د شمالي وزیرستان د پرمختیاو د لپاره کوم کلنیز فند ویشل شوی هغه تور لګوي پوز او ځای انتظامیه د خپل خوښې په خلکو خرڅ کړی دی او د عامو خلکو ستونزې پکې د پامه غورځول شوی دی
را دلته چې کوم جنگ شوی دی دلته چې کومه بربادي شوی دی دلته چې د جنگ کم کاروبار شوی دی دا به سره د موږ د پاکستان ریاست په اربونو روپو ډالر د دنیا نه راوړی دي. خو بدقسمت سره چې هغه بیا هم په دې خاوره باندې لګېدلی نه دي. که دا پولیټیکل انتظامیه ده زموږ هغې ګناهګار ځکه ګڼو چې هغې به ولې خپله اوږه فوجان له ورکوي چې هغه زما ای ډی پی خرڅوي یا د کام په خوښه یې نه لګوي. په دې کې فوج هم ملوث هغه موږ د قومي قومونو په خوښه چې موږ کوم دي له ورکړي وو هغې نه دي کړي. نو په دې سکیمونو د دې سمسرو حق نه دی. دا د وزیرستان د ولس ای ڈی پی دا په وزیرستان د ولس په خوخه باندې دا ترقیاتی کارونه لګی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کې کړی چې تیر کال د قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډې کړي شوی دي او چارواکي دعوا کوي چې په سیمه کې په بشپړ ډول امنیت په ځای کړی شوی دی. خو دا وخت هم یوازې د شمالي وزیرستان په زرګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. د دولتي شمیرو تر مخه 15,000 نه زیاتې کورنۍ په پاکستان کې دننه او 15,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. خو خلک بیا وایي 50,000 نه زیاتې کورنۍ په کډوالۍ کې په ژوند تیرولو مجبوره دي. د دې ترڅنګ د سیمې خلک په امنیتي وضعیه هم سوالونه راپورته کوي او وایي په سیمه کې د امن دعوې کېږي او بل پلو ته ورسره هدفي وژنه او بد امنۍ پېښې هم وخت په وخت رامنځته کېږي. د وزیر اعلی سره د شمالي وزیرستان سفر کې د مواصلاتو وزیر مراد سعید، د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعظم د قبایلي چارو مشاور او صوبایي حکومت ترجمان اجمل وزیر هم ملګری وو. عدنان بیٹنی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
سف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو مونږ سره ملګری اوسئ. زمونږه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوریدلی شئ، بلکې په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلی هم شئ. تاسو سره د ډیش سټلایټ سهولت وي، نو په ایژا ساتری باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې کتلی شئ. او سم په خبر پختونخوا صبح کې د ورګډ کړی شوی قبایلی پخوانی سیمې خیبر په سونو خاصدار او لویز عسکرو په دغه سیمه کې د پولیسو د نظام پر ځای کولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی او د خپل غوښتنو تر سره کېدو د پولیو پساسکو ورکولو بندیز اعلان هم کړی دی. د سیمې نه د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری تر مخه په دې احتجاجي لاریون کې د خاصدار او لویز تر څنګ ګڼ شمېر قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې. نور تفصیل راکوي ابراهیم شنواری.
خدا سے چنن کم احتجاج ہے دا اینی حقوق کے اینی قانونی حقوق کے پر روتا ہے پوچھے مکھ سر 22 نے نکٹے جھنڈا پیش کڑی وائے جی سیب سر بیا جی سیب کے بدل شو مکھ سر دا چکم گورنمنٹ تے یار اگا دا کر سکے نو میرا بنیو کہ مولا اینی قانونی چکم حقوق دے مولا رکھ رہی
وین پہ موت علی کڑا قربانی پہ مو ور کڑا چوس پہ کہ امن رغلو تا اگا خلق وی تر ولی چ شپتا و 10000 روپے مرات ولا تنخوا ولا خالتی د موغه سیات نه قبلوي د موغه قربانی ته نه قبلوي د مصر د ظلم سیاتای ویلې کوي بوجه کم دی وزیر لالا گورنر سی بلا دا خاص کو چې خدای دا پره په موکه ته د پولیس داسې مارو والا کو شو د تریکا به وسره پکې وشي بیا به زما ورته په خپل وی زده د غیلو کې پولیس هم يم زی چې کم دی خصادار هم يم زی لی ویزم يم وسم چې کم دی د پپټ پانا پندیر سی په نارکټکس والا چې کم دی پاسې کې نه ولي دا کومي مشرون به پیویر شي د خلکو بیزتی به وشي د خدای دا پره دا وزیر الله گورنر چې کوم نه دومره متبر دي چې سپریم کورټ احکامات هم نه مانی ترې تر اینم نه مانی چې پاغا کې چې پاغا چې کوم نه چې جسټ هم دافي سلا کړیو چې په کوبړلو کې به ماغه نظام وي چې کوم نظام په چا سادا مردان کې دی
پکار دی چې نارکټکس وران د خیبر نه وباسي د ایکسایز والا موباسي د کسٹم والا موباسي او پولیس والا چې کته نه موږ لرانه والی چې کوم خبره وي مشران هم شته هر قسم خلک شته د پاټه پساته موږ ټول قبایلی مشران رو غواړي یو نه پختنه وکي یو سره ټیبل ټاک وکي خبرې وکي چې کومه خبره هغه طریقه کار باندې وشي هغه خبره وي ټیک وي ورنه په دا قبایلی علاقه کې وي دمره غټ فساد جوړ شي چې بیا حکومت پاکستان سنبالاور نه شي موږ مهرباني بیا هم کوو چیف آف آرمی سٹاف گورنر تھا جو بالکل دا پولیس منگ نہ منظور دی دا ٹول نہ غر دہشت گرد دی ٹول مل کے دو تباہ و برباد کرو منگ یہ نہ مانو اے مخبل خاصہ دارم شتا لیوی فورس ہم شتا قربانی کڑی دی مشران ہم خاصہ دارم منگ بالکل پولیس نہ مانو والسلام
منگ قرام نہ خلق یو انشاءاللہ قرام نو یوسی گو خو بالکل چسو پورے تا حالات نیوٹین تا منگ لا پولیس مارا والا چې کله انډیا سره حالات ټیک شي بیا مشرانو سره خبرې کوي
مشوره دی
خبرې کوي چې خبرې نه وي کړی په ولا کرانه پولیس را ولې چې اسمان سره ول شي
دا ما اخیری اعلان دی چې خزادار ودی لیویز د غونډې فاټه په سطح باندې د خزادار ودی لیوی اسیت او وجود یې نوی تسلیم کړای خدای شته که دی مانه راشي چې دی راشي قسم ده چې دا که پارې پرې لړه کړم
بس دا خیری خبره
ده دا خیری خبره ده او چې کوم د غونډې فاټه په ساته زه غونډې فاټې ته لا اعلان کوم چې سبا نه اورې چې کوم دي که نه د پولیو نه غونډ بایکاټ
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبره خلکو سره غږیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي صرف چار ساعت نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د پرورای په 14 منټه د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې په ځانمرګي برید کې د 50 پورې هندي عسکرو د وجنې ورستو د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو د خرابتیا ورستو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د روس د نشریاتي ادارې سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هند سره ښې اړیکې او په افغانستان کې سوله غواړي په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د لیور اړي خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه درکې
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې د هند سره خې اړیکې او په افغانستان کې د امن ټینګښت د هغه د حکومت دوه مهم ترجیحات دي د روس د یوې نشریاتي ادارې سره په خپل مرکه کې د فواد چودري وینا ده چې پاکستان سیمه کې تنازع ته د قتلو پر ځای د کشالو امنناک هواري ته خپل پام را ګرځولې دي د نوموړي وینا وه چې د پاکستان او هند ترمنځ درې لارې دي د اویا کلونو دوران د دواړو هیوادونو ترمنځ درې جنگونه شوي دي او د یو بل جنگ په درشل ولاړ دي هغه یوه لار د جنگ دا دویمه د یو بل د کمزوري کولو دا او دریمه د ترهګرې په ګډون د خبرو دا او پاکستان اوس هم هند ته د خبرو وړاندیز کوي
وان ثینګز ټو بی ریزالو پیسفولی بٹ یو نو اف ا وار از امپوزد اون اس اوبویسلی دن وی نو هاو ټو فایټ وار
هغه وای ک په پاکستان باندې د هند لخوا جنگ راوته پلې شو نو بیا موږ په هیګو چې جنگ به څنګه کوو د پاکستان د اطلاعات وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکای وټلې ورسپانې نیویارک ټایم اندېښنه خودلې چې د پاکستان او هند ترمیز ایټمی جګړه کې دی شي زکه چې په تاوتریخوالي کې یو سکمې د ستونزې دایمي هوارې نه دی او دا چې ترسو پاکستان او هند د کشمیر ستونزې په دایمي توګه نوی فیصله کړي نو تر هغه به د خطرناک صورتحال پر ځای وي اخوا د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي نن د هند دننه اوازونه راځي چې کشمیر د هغې د لاسه وتل دی او دا چې د کشمیر په حق له د هند د حکومت تګلار هم ناکامه شوې ده
امریکا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر خطرناک جگہ ہے اور امریکی شہری وہاں نہ جائیں امریکہ آج سے ایک سال پہلے جس نے ساؤتھ ایشیا نئی پالیسی مرتب کی تھی وہ زبان دیکھیے اور آج کا لب و لہجہ دیکھیے
هغوی امریکای هم د هند د انتظام لاندې کشمیر یو خطرناک ځای بللی دی او په خپل وګړو هلته د نتلو غږ کړی دی او دا ښایي چې د سویلي ایشیا د پالیسۍ روستو د هند په حق له د امریکای ژبه هم بدله شوې ده سرګند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د تیرې میاشتې راهیسې روستو له هغه سخت توجن شوې چې د فروری په 14 د هند په پلواما سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 46 هندي عسکر ووژل شول د دغه برید پلا د جیش محمد په نوم توندرې ډلې قبول کړی و خو هندې پلا د پاکستان په پوز او استخباراتي شبکه آی اس آی ورړولې و دا مهال د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کې یو څه کمی راغلی دی خو اوس هم د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ په لاین اف کنټرول وخت په وخت د نښتو خبرونه راځي چې پکې تیر اونۍ دواړو خو یو بل ته د مرګ جوړې اړولو داوی کړی وي مطبوعات وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي کې د کمی روستو د هند های کمشنر راجه بسیارا اسلام آباد ته را رسیدلې او د هند لپاره د پاکستان های کمشنر سہیل محمود به هم نن نوی ډیلی ته لاړ شي. د پاکستان د اطلاعات وزیر دا هم ویلي چې کشمیر نن د نړۍ یو داسې ریاست کې بدل شوی چرته چې تر ټولو زیات پوځیان تعینات دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر ات وی او ای ڈیوا، انسټاګرام پی او ای ڈیوا، او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو ته تفصیل باندې کوو چې په مردان کې د جیش محمد سره د اړیکو په تړاو دوه مدرسې چې دي هغه د پولیسو لخوا د کاروایۍ وروسته تړل شوې دي، چې دغه هغه ګامونو په لړ کې یو بلل کېږي چې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا زیات فشار د لړکولو لپاره پیل کړی دی. پاکستان د تور لیست کې خپل نوم شاملولو نه ځان بچ کول غواړي چې خړ لیست کې د دوی نوم شامل هم دی. په دې حقله اقتصاد پوهان څه ګڼي چې د پاکستان لخوا چې کوم تازه عملیات پیل شوي دي د دغې به کوم مثبت اثر وي او که نه؟ په دې حقله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی ریاض حسین.
مرکزی حکومت د ملک دننه بند کړی شوی تنظیمونه سخت خطر ګرځولې ده او فیصله یې کړې ده چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو په کاروبار نظر لرونکو ادارې اف ای ټی اف غوښتنی پوره کړي او د غیر قانوني تنظیمونو په ضد د قانوني، انتظامی، مالی او پلټنو جاج واخلي. په ورستو کې د پاکستان حکومت د ملک دننه د جیش محمد او جماعت الدعوه په فعالیتونو هم بندیزونه لګولې دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي ښکاري داسې چې حکومت د دغه تنظیمونو فعالیتونه نور برداشت نکړي.
منسٹری آف فارن افیئرز نے ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور ایسی آرگنائزیشنز جو کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث تھیں ان کو باقاعدہ نوٹیفائی کر کے ان کے بارے میں کہہ
دی. وائی دو وزارت خارجہ لخوا چے کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویلی شوی دی چې دغه تنظیمونه باندې نور خپل فعالیتونه تن پریک دی، ځکه چې د نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف لخوا د وړاندې نه پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی شوی دی. حکومت که دغه فیصله کړی وي نو د سربا نړیوالې ادارې ته هم یو جواز ملاوي شي چې پاکستان د دغه خړ لیست نه وباسي. د دین وړاندې د اف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته د لسو وړاندیزونو یو لیست ورکړی شوی وو او په هغه کې د ځایي او نړیوال ترهګر تنظیمونو په ضد مالی پابندۍ او د هغوی مالی مرسته کوونکي په نښه کول هم شامل وو. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرکاري مامورینو په حواله لیکلي دي چې د تیرې میاشتې د 13مې نیټې نه تر 20مې نیټې پورې د وزارت خزانه سکتر عارف احمد خان په فرانس کې د اف ای ٹی ایف په غونډو کې ګډون کړی وو او د هغې وروسته یې په جماعت او جیش محمد بندیزونه ولګول. ورسپان وایي چې حکومت فیصله کړې ده چې د رجسټریشن نواخلا تر فنډونو جمع کولو، بینک اکاونټونو او د پیسو په منتقلې باندې نظر وساتي. خو په پاکستان کې د دې وړاندې هم د حکومت لخوا د نوي مدرسو او د مدرسو د رجسټریشن نوي کول بند کړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیا صوبایي مشر حسین احمد وایي چې حکومت د هغوی رجسټریشن بند کړی دی او مدرسې نشي کولی چې خپل اکاونټونه مخ په وړاندې بوزي او یا نوی اکاونټونه پرانځي.
زمونږ د رجستریشن دینه مخکې او وزارت صنعت او حرفت سره الته زمونږ هغه رجستریشن بند کړی شوی دی. مونږ ته دا ویلی شوی دی چې وزارت تعلیم سره به د مدرسو رجستریشن وي، لیکن وزارت تعلیم سره د رجستریشن نس رولز جوړ دي، نس ریګولیشن دی، نه د هغې دپاره په اسمبلو کې څه قانون سازی شوی ده. نو الته زمونږ رجستریشن کیږي نه چې زمونږ د مدرسو نه رجستریشن کیږي نه د رجستریشن رینیول کیږي.
د دین وړاندې د نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف لخوا په پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، لشکری طیبه، حقانی نتورک او طالبان تنظیمونو په حواله نیوکې کړې وې کوم چې پاکستان د خطرې په کمه درجه کې اچولی وو. یاد دی وی تیر ورځ هم په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د جیش محمد او جماعت الدعوه نه مدرسې، جماعتونه او طبي مرکزونه په سرکاري ولقه کې اخستی شوې دي. د نړیوالی ادارې اف ای ٹی ایف بلد دوروزنې غونډه به روانه میاشت په 23مه نیټه په پاکستان کې کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
طالبانو د امریکا د دې بیان سره اختلاف څرګند کړی دی چې ګینه د قطر په ناسته کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې د افغان دولت په ورګډولو او په وربند باندې خبرې ترې شوې دي. په دغه حق لبانې زموږ همکار شعیب زاده نور تفصیل تاسو ته خپل لپاره وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ د مذاکرات روانه ناسته د تیر ورځې د ځنډ یا وقفې وروسته نن د خالی شنبه په ورځ بیا پیل کیږي. خو افغان طالبانو د امریکا له دغه بیان سره اختلاف څرګند کړي چې ګنی د قطر په ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په وګډولو او په اوربند خبرې اترې شوې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویلي د خبرو په دې پړاو کې یوازې په دوو نقطو خبرې شوې چې هغه کې یوه نقطه افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او دویمه د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول دي. د دې وړاندې په قطر کې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو پاړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبریالانو ته ویلي د دوهې په خبرو کې سلورو نقطو بحث شوی چې هغه د یو بل سره مربوطې او د راتلونکي حکومت جوړولو په اړه دي. طالب ویان په خپل بیان کې ویلي هغه مسایل چې د افغانستان کورنۍ او یا یې په امریکا پسې تړاو نه لرلو د هغې په اړه خبرې اترې نه دي شوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکایي ډلې او طالبانو ترمنځ د 15 فروری نه په قطر کې د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي چې دا تر دې مهاله د سولې په اړه تر ټولو اوږدې خبرې ګڼل کیږي. امریکا او طالبان دواړه دعوه کوي چې په دې خبرو کې یو شمېر پرمختګونه شوي او د خبرو تر اخره پورې به یوې لوزنامې ته ورسیږي. تر دې وخته د سولې په خبرو کې افغان حکومت استازیتوب نه لري او امریکا له طالبانو نه غواړي چې باید افغان دولت سره هم خبرې وکړي. خو طالبانو دریز نیولی چې لومړی به افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل کیږي، د هغې وروسته به د افغان حکومت سره خبرې کوي. افغان دولت بیا د سولې د خبرو دپاره د یوې ملي ډلې جوړولو اعلان هم کړی چې مشري به د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په غاړه وي او په دغه ډله کې به د افغانستان د دولت تر څنګ د بیلابیلو سیاسي ډلو او مدني ټولنو استازو ته هم نمایندګي ترلاسه وي. د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو د موجوده 15 ناسته د تیرو 1100 ورځو راسې دوام لري.
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټي وی یو ساته خبرونه تنې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه وګیي او اوس هم ساسي پام راګرځو د افغانستان په لور ته چرته چې د افغانستان ځوانانو لخوا را جوړ شوی یو غونډې ته د سولې دالي شورا یو غړي ویلي چې په دغه هیواد کې د ورځې په حساب تر 200 پورې ځوانان د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ژوند د لاس ورکوي. په دغه حق لبه د ډیو ریډیو خبريال حق ملوان نو تفصیل په خپل لور وړاندې کوي.
د افغانستان د سولي علي شورا وای دی افغانستان د هر ګډ خلق له سولي ملاتړ او د رواني جګړې دی پای غوښتنې لري. د سولي علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي افغان ځوانان د دې هیواستره پانګه ده او هر ورځ د افغانستان پر روانه جګړه کې 200 تن ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلیلی د پخوانی ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال فهیم د مړینې د 5م ترین پل مانځغونډه کې وویل سولي یو داسې میکانیزم او تګلارې ته اړتیا لري چې دواړه خواوې هوکړی ته ورسیږي ترڅو د ایمی سوله عملی کې دوه تلار هواره شي. نو ما وړي وویل
تا
دایوای دی جګړې دوام ستر زیان لموږ افغانانو څخه د ځوانانو ستره سرمایه اخلي. تر کومه به هر ورځ 200 ځوانان د جګړې قرباني کیږي. د افغان حکومت رهبری، سیاسي ګوندونه او د طالبانو مشران باید د افغان ولس د سولې د ټینګه خوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې لار هواره کړي. دا په داسې حال ده چې وړم ورځ په کابل کې د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزري د وژل کېدو د تلین په لمانځ غونډه د وسلوالو لخوا د رکیټي بریدونو پر مهال د امنیتي ځواکونو په وینا 11 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 93 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شنبې په ورځ جوړې شوې غونډه کې وویل د افغان ولس د وژنې او ټولو جنایتونو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې د افغان ولس د سولې غوښتنه نیرت کړي.
صلح عادلانه بر ما اولویت
دای وای عدالتانه سوله مونږ ته لمړیتوب لري او هغه ډلې چې د بهرنۍ د سیسو ښکار په نتیجه کې خپل خلک تر بریدونو لاندې راولي او د دې صحنې د پای لپاره چې هر څومره کوښښونه ترسره کیږي د افغانستان د خلکو ملاتړ ورسره دی. نوموړي وویل افغانستان به هغه ورځ خپلواکه وي چې تر هر ګرې ډلې دلته شتون ونه لري او د افغانستان خلک یو له بل سره په ګډه ژوند وکړي. دای وای افغانستان د نړیوالې ټولنې له همکارۍ هرکلی کوي او اړتیا هم ورته لري او دا همکارۍ به دوام پیدا کوي او عین حال کې افغانستان د دې وړتیا لري چې د خپل او د سیمې په اقتصاد کې فعاله ونډه ولري او یا هم له دې څخه په لوړه کچه. د سولې عالي شورا افغان چارواکي په داسې حال کې د عادلانه سولې په ټینګښت ټینګار کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو د پلاوي او د طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرات د تیرو 11 ورځو راهیسې دوام لري او 13 ورځ د استراحت په هدف دغه خبرې نوې ترسره شوې، خو نن د شنبې یا د خالي په ورځ دغه خبرې یو ځل بیا پیل شوې دي. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم روسي تاوتریخوالې دی داغي په حق له تاسو ته روسي پرمختګ کړوندې کوو چې د روسي او خبری ادارې سره په مرکه کې ګرچې فواد چودري ویلي دي چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د کشمیر په شمول ټولې مسلې حل کول غواړي، خو اخوا بیا د هند لخوا ویل شوي دي چې پاکستان یوازې په کاغذ دغه خبرې کوي او کوم عملی ګام تر اوسه پورې نه دی ښکاره کړی. په دې اخلا پوره تفصیل راکوي ارباب محمود علی په دې رپورټ کې.
د هند د خارجه وزارت وایند رویش کومار ویلي دي چې د پاکستان لخوا په ځینو ترهګرو ډلو باندې د پابندۍ، د دوی کسان نیول یا د دوی مدرسې یا مرکزونه په خپله ولکه کې اخیستل د دوی په خلاف د ګامونو پخلی نه کوي، بلکې پخلی یا د ترهګرو اډانه د منځه د وړلو کېدلی شي. زه باوري یم چې پاکستان د خپلو ژمنو خبر دی او ورته به کوم کوټلي ګامونه پورته کول وي. پاکستان کې میشته د وسلوالې ډلې جیش محمد لخوا د هند د واک لاندې کشمیر کې د څلوېښتو امنیتي غړو د وژنې وروسته هند او پاکستان د یو بل سره جنګ ته نږدې شوي وو. د هند جنګي الوتکو د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د بمونو غورځولو دعوه کړې او په ځواب کې د پاکستان د هند جنګي جاز راغورځولې. د امریکا، چین، عرب او نورو ملکونو لخوا د دریم ګړتوب وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړل شوی دی، خو مطبوعاتو کې داسې خبرونه رامخته شوي چې دغو هیوادونو غوښتل چې پاکستان دې باید د وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کړي. پاکستان اعلان کړی دی چې دوی د جیش محمد او جماعت الدعوه مرکزونه، جماعتونه او مدرسې په خپله ولکه کې اخیستلي دي او د څلوېښتو نه زیات د دغو ډلو کسان یې هم نیولي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وای د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات د پاکستان په ګټه دي او دا د هند سره هیڅ تعلق نه لري. دی وای د هند په دې ګامونو ناباوري باندې حیران شوې دي. موږ دا ګامونه د ستاسو یعنی هند د تسلۍ لپاره نه دي پورته کړې، دې سره ستاسو هیڅ تعلق نشته. موږ په کال 2014 کې یو قابل عمل قامي تګلاره اعلان کړې وه او اوس په دې عمل کوو. د پېښور په ای پی ایس سکول کالج کې تر د یو سل څلوېښتو پورې د ماشومانو د وژنې وروسته د وسلوالو په خلاف د ګامونو پورته کولو لپاره یو قامي قابل عمل تګلاره اعلان شوې وه. خو پاکستان کې دننه نیوکه کیږي چې په دې عمل نه دي شوی. دوی تور لګوي چې د پاکستان ځینې ادارې اوس هم وسلوال ډلې خپلې اساسې ګڼي. لیکوال او څېړونکي زاهد حسین وایي پاکستان کې حکومتونو پرله پسې د دوی خلاف د ګامونو پورته کولو لوازونه کړي دي، خو تر اوسه په حقیقت کې داسې هیڅ نه دي کړي. نو اوس دا ستونزه ده چې دوی پاکستان د خطرې سره مخ کړي دي. دوی نه یوازې د پاکستان د قومي امنیت لپاره یو غټه خطره جوړه شوې ده، بلکې هر وخت دا خطره هم لري چې دوی د پاکستان د خورې په یو بل ملک حمله کولی شي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه حکومت هڅه کوي چې وسلوال ډلې د ملک په ادارو کې شامل کړل شي. یو خبره دوی په امنیتي ادارو کې د شاملولو هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په سند صوبه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د وسلوال لپاره په هیواد کې نور ځای نشته.
کئی گروپس ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی یہ جو ملٹنٹ بھی ختم ہو چکے تھے.
ما ته پته ده چې ډیرو ډلو خپل وسلوال ډلې ختم کړی دي. مونږ ته پته ده، خو زه یو خبره ښکاره کول غواړم چې تر څو پورې مونږ ته نړیوال ټولنې غړي یو، مونږ به یو سیموار ملک یو، او د دې نه پس په وسلوالو ډلو ته نور اجازت نه ورکوو. د هند خارجه چارو بیاند رمیش کمار زیاته کړی چې د نوې پاکستان او د نوې سوچ داوا کوونکو ته به د ترهګرو ډلو په خلاف نوې ګامونه پورته کول وي. خو څېړونکو وایي پاکستان کې د وسلوالو ستونزه ډېره پیچلې ده، او د ریاست په سرپرستۍ کې د روزنې او د مرستو یو اوږد تاریخ لري، ځکه د دوی په اړه نیمګړې هر یو ګام تر اوسه بری نه دی ترلاسه کړی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د پاکستان د پیپل ګوند شریک چیرمن بلال بټو زرداری د امریکا یو خبری ادارې سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په پاکستان کې دننه په زرګونو خلک بے درک دي. د هغوی د درک لګولو لپاره حکومت او ادارې هغه شان غرضی ګامونه نه پورته کوي، او نوموړي دا ویلي دي چې د پښتون تحفظ مومنټ څخه هیلمند دي او تمه کوي چې ګنې دغه به په دغه ملک کې هغه غږونه راپورته کی کوم غونه چې با دغه به درکه خلکو ته پوسو کی، او دغه شانت کی د یوش میر نور هغه ستونزې چې تر اوسه په دغه سیاسي مشران او دغه ملک زنې ادارې هغه خاموش دي. دغه دغه خاموشي به هم ماته کی. نور تفصیل په دغه باندې تاسو ته زمونږ همکار نو شروان قلندر په خپل لاپور کې وړاندې کی.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د وایس اف امریکا اردو څنګه سره د مرکه په وخت ویلي دي چې د بده مرغه پوځي عدالتونه په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي، او په پارلیمان او د هیواد په عدالتي نظام پښتنې روچتيږي. د دې ترڅنګ بشري حقوقونه هم کمزوري شوي دي. پاکستان کې زیاتره پښتانه او بلوچستان د سوکلونو راځي د ریاستی ادارو په ضد احتجاجونه کوي چې پښتانه او بلوچستان تر کلونو کلونو بې درکه کوي، او اکثره بیا ورستو لاشونه پیدا شي. د پښتنو په سیمو کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالان، او په بلوچستان کې د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په نامه سازمانونه په دې لړ کې تر ټولو زیات احتجاجونه کوي. پاکستان کې د لادرک خلکو د ستونزې په اړه بلاول بټو وایس اف امریکا ته ویلي چې دا یو انساني بحران دی.
یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ فرام بلوچستان ٹو اسلام آباد families of missing persons have been protesting, agitating all
day. وای چې د بلوچستان تر اسلام آباد پورې د لا درک شو خلکو خپل خپلوان احتجاجونه کوي، غوښتنه کوي، او خپل حقونه غواړي، او دوی معلومول غواړي چې به درک عزیزان یې اخر سشول او چرته دي. دوی غوښتنه دا هم کوي چې دوی ژوندۍ هم دي او کمړه. دغه خلک دا هم غوښتنه کوي چې به درک عزیزان یې په سو جرمونو کې ککړ وینو باید حکومت ورته وای چې تورونه پیسې دي. دی وای زه دا احساس کوم چې دا د ریاست ذمہواری ده. واسف امریکا سره د خصوصي مرکه په وخت بلاول بټو د پارلیمان او عدالتي نظام د بشری حکومت د معاملاتو خکولو ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې تری کړې دي. بلاول بټو د پوځي عدالتونو په اړه باندې د پښتنې په ځواب کې وویل،
ملیٹری کورس ایک شارٹ ٹرم میجر تھا، اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ
دیوائی فوجی عدالتونه د لنډ مودې لپاره پورتکړې شوی یو ګامو، او د عدالتونه د آرمی پبلک سکول د برید وروسته د کامی ایکشن پلان د لاندې قائم کړی شوی، او په هغه وخت کې فوجی عدالتونه په دې سوچ جوړ کړی شوی چې تر هغه چې په عدالتونو کې اصلاحات راوستي شي د ترهګرو په ضد مقدماتو کې د گواهانو او د قاضیانو تحفظ به یقیني کولی شي، او د مجرمانو په ضد د مقدماتو پیروي کې راپې خندان به لری کړی شي، او د دې لپاره د پوځي عدالتونو د نظام منځوري ورکړې و. د پوځي عدالتونو د نظام منځوري په کال 2015 کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند په حکومت کې پارلیمان کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریک ورکړې و. بلاول بټو په دې اړه وایي،
فورچونیټلی په 2 سال به دوی و سپوز ټو لاست اونلی 2 ایئرز دوی انډډ اپ لاستینګ 4 ایئرز اند
دا بده مرغه دغه عدالتونو ته اول 2 کال او بیا 3 کال ورکړی شو، خو په دغه موده کې د پوځي عدالتونو نظام انصاف ورکولو کې پاتې راغی، او په دغه موده کې د قانون د حکمرانۍ تصور کمزور شو، د غرنګ عدالتي نظام هم کمزور شو، او یو قانوني خلا پیدا شو چې په نتیجه کې بشری حقوقونه هم کمزور شول. پاکستان کې د بشری حقوقونو ډلو او اکثره قانون پوهانو د وړمبه ورځ څخه د پارلیمان په دې رول سخت نیوکه کړې دي چې ولې د پوځي عدالتونو منځوري ورکړي. بل بلاول بټو وای،
ان هم کب تک اکسترا اورډینری سټپس لینګي اون د
بلاول بټو وای چې اخر تر کومه پورې به د ترهګری او توندلاریتوب د ختمولو لپاره غیر معمولی ګامونه پورته کولی شي. داسې ګامونو په نتیجه کې په پاکستان کې د جمهوریت نظام او بشري حقوقو ترمنځ اړیکې پیچیده شوې دي، او دغه سو وجوهات چې لوجه داسې ګامونو پورته کړی شول چې په پارلماني نظام پښتنه راپورته شوې. بلاول بټو په سیاسي ګوندونو او پارلمان هم نیوکه وکړې، او وی ویل
اونینګ د بلیم اور سلوز اس پارلمنت پارلمنټیرین سیاستدان
دی وای، زما په شمول چا هم پارلیمان ته هغه رنګ اهمیت ورنه کړلو. د نواز شریف د حکومت په وخت کې به وزیر اعظم پارلیمان ته نه راتللو، د غرنګ چې کله عمران خان اپوزیشن لیډر وو نو یو موقع هم داسې نه پرې خو دی چې د پارلیمان د بدنامي باعث وګرځي.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استوديو نه زموږ یو ساعت خبري خبرونه ته وګي موږ سره ملګری اوسې، یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې پر راتلونکي برخه کې به تاسو وړاندې کوو. خو اوس هم تاسو اسلام آباد ته بوزو چې یو خوراکي میله چې ده هغه د دریو ورځو لپاره د نن څخه پیل شوې ده، او هم په دغه موقع د داخله چارو ریاستي وزیر چې دی شهریار افریدي هغوی وینا هم کړې ده، او ویلي دي چې پښتانه د داسې یو پیغام وړاندې کړي چې دوی د هغو ډلو بلګروستیان نه کوي چې د ملک امنیت او سلامتیا ته کوم خطر جوړوي. په دې اړه نور تفصیل لري رابیه پیر.
په پایتخت اسلام آباد کې د ټیسټ اسلام آباد یا د اسلام آباد د خوند په نامه د بیلابیل صوبو خوراکونو ننداره روانه ده. په دغه ننداره کې پوه اشپزونه ځای په ځای نوي نوي خوراکي جوړوي، رستورانتونه خپل خوراکونه شایي، او دلته د ماشومانو دپاره د لوبو ځایونه هم جوړ کړی سوي دي. د دغه میلې پرانیسته د کورنو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی وکړه. په دغه میله کې د بیلابیلو صوبو څخه راغلي د اتیا څخه زیات خوراکي سټالونه لګول سوي وو، او دلته راتلونکي وایي چې د ساتیری سره سره دا په کشنی کچا کارکونکو د ودې د پاره هم یو شمو قدم.
السلام علیکم، زما نوم نایاب شاهد دی، او زه دلته راغلم د اسلام آباد ټیسټ دا دوی اورګنایز کړی دی. دا ډېر زبردست یو فیسټیوال دی کوم موږ دلته راغلو کتورو لپاره. دلته کوم سمال بزنسز دي، د چا فوډ بزنسز دي سپیشلی، او دلته راشي او دلته خپل څه نه خرڅ کوي. ټول خلکو ته پته او چلی چې داسې بزنس دی دوی ابي ارننګ وشي، او زمونګم چې دمونګم انجوای کو ډیفرنٹ کاینز اف فوډز دی پیزاز دی برګرز دی نېشنل کوزینز دی انټرنیشنل کوزینز دی دلته به کنسرت وی میوزیک وی راشی ماشومان دلته جپیکاسل زی ماشومان او پالا دی خشته اکټیویټیز دی مونږ ته انجوای کو لګي یو دا پکار دی چوشي بیا
کوم زمانو محمد علی دی او زه خپل ماما سره د فیسټیوال اسلام آباد فیسټیوال ته راغلی یم عمر دا ډېر خوښ دی ثانکیو
په میله کې پر پښتني خوراکو خورا رش په نظر راتلو او دغه خوراکي خرڅون کې وایي
فرنټیر کم ټیسټ کې پکې والا دا زموږ خلک دلته اسلام آباد کې ډېر زیات خوښي او زموږ رستورانت ډېر لپاره مشهور دي چې کې پکې خوراکونه خلک دلته خوښوي چې موږ نان سپایسي فوډ دي او نن سبا ټرند چینج کیږي او دا خلک ډېر زیات خوښي
زمانو محمد رانی دی موږ دا هوم بیسټ کوکي شاپ دی کوو او اسلام آباد کې موږ دا سیکنډ ټایم دی
بلڑخته ایرمز کچن مالک وای وای چې د کور څخه کار پیل کړي وو خو اوس د خلکو کورونه ته خوراکي رسوي او غړي چې د شوزو خپل په شو درې دو او د کښنی کاروبارونو د ودی د پاره دا یو شمو قدم په میله کې د سټالونو سره سره خلکو ته د صحتمند خوراکو د خوړلو په اړه پوهنه ورکولو د پاره ورکشاپ او د خلکو د ساتيري د پاره سندري او موسیقي هم د میله برخه و رابیا پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د پښتنو په خاوره باندې د تشدد لړۍ چې د تیرو 15 او یا د 14 کالو راهسه روانه وانه دغه د دغسیمي اقتصاد د دغسیمي خلکو ژوند تعلیم او یو شمیر نور مدونو کې سخت زیانونه خلکو تړولې دي دغه یو مثال د سواد سیمه د سیلګری صنعت ته چرته چې سیلګر ک په دغه سیمه کې د سیل د پاره تلل نو هلته غوي په لارو باندې او دغه شانته کې په سواد کې دننه د خلکو د لاس جوړ چې کوم سیزونو د هغې اخستل به کول او دغه شنده کې په هوټلو کې چې به دغې شپې راتلی خوراکونه به کول دغه ټولو سره د دغه سیمې د خلکو اقتصاد تړلې و د سواد سیمې په لار باندې د مردان زیرلې د جنډو بازار د هغه ځای د چرته چې د میزورو جوړ سیزونه خلک وایي د دغه سیمې دوکانداران وایي چې ګینې کله به د سواد د سیلګرۍ سند په وده باندې و دغه مخ په وړاندې روان و نو د دوی کاروبار هم ښه روان و خو چې کله دغلته کې د تشدد لړۍ پیل کړی شوې وه او د دغه تشدد د بدې پیښې له کبله د دغه خلکو کاروبار ته هم لوی زیان رسیدلی دی اوس د دوی خلکو نه سوداګانې خلک نه کوي او ډیر خلک د دغه د میزرو چې کوم دوکانونه به کول اوس د هغې نه په نورو کاروبارونو باندې اخته شوي نور تفصیل تاسو ته په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کوي
15 کلن سلاودین د ضلع مردان جنډې بازار کې د ډول سنگار یعنی د ډیکوریشن او په کورونو کې د امروزه استعمال سیزونو کاروبار کوي هغه وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس په یاد بازار کې ملکی او غیر ملکی هر قسم سیزونه اغستونکي ترلاسه کولی شي
د لرګي سامان هم شته چې د لاس ګلکاری د پی چینا سامان هم زموږ سره شته زموږ د خپل د دې ځای کوم جوړ سامان دی دا زموږ سره پروت دی د پیټ هر قسم پیټار هر قسم شکور هر قسم یو ډیکوریشن پیسونه داسې گفتونه چې هغه وی آی پی گفتونه دي 4000 نه واده تر 10000 پورې پکې یو گفت شته دی چاله په تخپه کې ور کوي د لرګي سامان په ترکانانو دغه به کې لرګي هم د سي لرګي چې اوریجنل لرګي پای
د جنډي بازار چې د مردان خار نه شمال طرف ته په لږه فاصله باندې پروت دی د لاس جوړ او د کورونو د سنگارولو ډول ډول سامان لپاره په ټول هیواد کې مشهور دی زی دکانداران وای چې په تیر وختونو کې بعد علاقې خلکو قسم قسم سیزونه په خپل جوړول ولې د ماشینی دور راتلو سره زیاتره کاریګرو د لاسي هنر وس پرې خو دی دی په یاد بازار کې کاروبار کوونکی عمر شاوای د لاس جوړ دې سامان باندې خرچا ډیر راځي ولې اغستون کې د مخ کې په پرتلا کم شوی دی
تقریبا په دې الماری په خپل دغه 750-800 روپۍ د خپل خرچه کیږي دلته چې موږ دکاندار له ورکو 950 یا 1000 روپۍ لکه پالماری کې موږ د 200 روپۍ پاتې شي ونی مې جوړ کړل نو هغه دا خبره هغه 350 دیاړي پاتې شي چکر لبه چې سواد ته کم خلک تلل یا کالام ته ملم جبی ته نو هغه بدل ته خامہ خاص شي کوله خو ګڼه به خو روزګار به پون شولې و چې کم هغه سواد هغه دغه بون شي ودینو لکه دغه په نسبت لکه بیخي زموږ دا کار لکه بیخي خراب شوی دی لوکل خلک دی لوکل خلک خو لکه کمتر دا د غالي کنه
زی خلک وای د تعلیم د نشوالی او د زیاتې غریبۍ له وجې د علاقې زنانه د کورونو دننه د روټو خکولش کروټي پیټارګي ببوزي او نور یو شمیر سیزونه په خپل لاسو جوړوي کوم چې د هغي یوازنې د معاش ګټلو ذریعہ ده شپېته کلن علمګل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د زیاتې ګرانې له وجې د هغي کاروبار ډیر متاثر شوی دی او کم سیزونه بچی دی په خپل جوړول هغه د ملک نور برخونه تیار رولو باندې مجبور دی
د انګریزانو نه بعد داخل راغلی و دلته آباد شوی دی او دا روزګار کوي د پزکو مزکو کار به کاو مخکې په پریل کې دا سامان راته خوس پټرکونو کې راځي په گاډو کې کرایانې سیوا شولې تار سي چې کم ده لکه دغه سیوا کېږي او دلته د دې شي هغه ریټ چې کم ده اور تواره پخکا تر روان دی پزکی به جوړې دا مسلې به جوړې دی پړونه به د جماعت جوړې دا مختلف سامانونه وو جوړې ده دلته ډېر ښه دغه وو
د زی دکاندارانو په وینا بهرني سیلګری د کورونو د سنگار او د لاس جوړ سامانونه په شوق اخلي کچری په خیبر پښتونخوا کې سیلګری و د بیا مومي نو د هغي کاروبار خکېدل شي او دا چې د هغي مالی ستونزو هوارېدو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي آمدن کې هم زیاتوالی راتلې شي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو اوس هم یو بل از رپورټ تاسو باندې کوم کوم کې چې د ذکر لپاره د کوم عمر ټاکل کېدو قچ دی هغه نشته دی دغه پیغام چې دی په چین کې یو داسې زدهکوونکي روانې کړي دی چې په عمر ډیره ده خو بیا هم د تعلیم سره شوق دی او د هغې لپاره دوی سهلې ځلې کوي دغه ټول به وګورو په دې ویډیو رپورټ کې چې ارباب محمود علي تاسو باندې کوي
د چین د مشرقي صوبې شینډانګ د شنګتاو ښار اوسیدونکي د هر قسمه ستونزو په وجود په خپل سر د انګریزي ژبې د ترجمانې په حیث په انټرنیټ باندې ډیره مشهوره شوې ده سلور سلویخت کلنه یون یانگ هوا هر سحر د خزلو د لټولو نه شروع کړي دا د خرص قابل سامان راټولوي دا د ډېر مودې نه هم داسې ژوند کوي د دې شیانو د خرص نه ورته ډېرې کمې پیسې راجم کیږي او ډېر په ګرانه پې خپل ژوند کوي خو د انګریزي ادب سره د دې بې کچ مینه دا د نورو خلکو نه ځانګړې کوي یون لایبرری ته ډېره ورځي لایبرری د دې نه د یوې ګنټې د ګاډي په مزل ده یوان غنی چې په هدا د ژوند بدلولی شي
زه هر وخت ایشان ینګ لیبرری ته ځم. دغلته ورتل ډیر اسانه ده. په دې لیبرری کې د امریکایي او برتانوي ادب ډیر کتابونه دي. تیر کال ما په لیبرری کې د انګریزي ادب نیمه زیات کتابونه لوستلی وو.
دا وی عصري ادب په خ ډول د وسني حالاتو عکاسي کولی شي.
د کالجونو زیاتره زده کوونکي کلاسیک یا زوړ ادب لوستل خوښوي، خو زما عصري ادب خوښ دی. دی مون اینڈ سکس پینس ډیر ښه دی.
د دې په کور کې د انګریزي ژبې ادبي کتابونه د لیب د لیب پراته دي. یوان د تیرو شلو کالو راهسې انګریزي لولي او دا د ځان د پوهې لپاره خپل ترجمه کوي.
د دوی خیال دی چې زه سرګردانه لیونۍ یم، ځکه چې زه کورنۍ نه لرم، بچی مې نشته، او دا دوی ته عجیبه خبره ښکاري. زه هیڅ پیشه نه لرم او هیڅ کورنۍ مې نشته.
خدا پوهیږي چې دا کار یې د ټولو بالا دی، ځکه چې دا یې د ژوند یو ارمان وو. یوان په کال 2018 کې یو کتاب ترجمه کړی وو، خدا نه وو چاپ شوی. او اوس دا د جارج آرول د ناول 1984 ترجمه کوي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
گران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه واګی وسم تاسو پام راګرځو. د بل لاپور په لوتا په سپرلی کې د ګلونو او د بوټو کاربندې تاسو به شروع کړی، خو د خیبر پختونخوا چې کمی و نه به شامل کړی شوی ضلع دی چې په هغه کې باجوړ، مومند، خیبر او رگزی، کورما، سویلی او شمالي وزیرستان دغه سیمې دي. په دغه کې د کار کاروندې لپاره چې کوم کوشش دا ور شروع شوی دی، نو د دغه شروع د خیبر ضلع د باړی سیمې څخه شوی ده. د دغه سیمې دغه د بوټو تقسیمولو چې کوم مشران ټاکل شوی دي صوبای حکومت لخوا، هغوی وایي چې تر دونی ملکو پورې بوټي په د میوو دغه سیمو کې خلکو ته ورکول کیږي. د ډیور ډی خبریال ملک وقاص په دغه باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د سپرلی موسم شروع کېدو سره د بوټو نال کولو مهم ځای په ځای زور ومونت. د مهم شروع د نوې قبایلی ضلعو کې هم ځای په ځای ضلعه په ضلعه شروع شوه ده. د دې نوې ضلعو یا د زوړ فاټه د زراعت ډایرکټر رحمت الدین په باړه کې د میوادار بوټو نال کولو سره پریکړه وکړه. ډایرکټر وویل چې دوی صرف د میوادار بوټو مفت تقسیم کوي او په اړه به په دې ضلعو کې لک تر لګه 2.5 لک د مختلفو میوو بوټي مفت ورکوي.
مخه فاټا اوس هو مرج ایریا باندې دایکیږي، او د کی کوم سره چې کوم نه په ای ډی پی کوم پروګرامونه دي دغه دلاندې موږ مختلف د میوو کوم قسمونه دي بوټي دي دا تقسیمو سایدار بوټي د موږ په مینډیټ کې نه دي. او هغه تاسو نن وکتل چې مختلف قسمه میوه بوټي موږ د خلکو لپاره وړو، د دې کې امرود تي او د مینیم باندی الوچا خوبانی دا ټول پکې شامل دي. او موږ مقصد دا لري چې د خلکو ته چې کوم میوادار بوټي ملو شي او دوی د بازار د راوړونه د میوو د منو بچي.
د باړې نوې زری افسر زکی امنحاس وی چې دا علاقې ته زراعت د پاره ډېر مړنې دي.
استادینه پسته چې کوم ډیر روان وختونو کې موږ د سبزې تخمونه ورکو، د نه علاوه خریف ډیستریبیوشن وکيږي، هغه کې به موږ میس سیډ ورکو چې کوم چونکی کوشش داري چې دی خپل روزمره ژوند ته واپس راشي، نو زمیداران هم ورکی ښه کردار ادا کوي لګیا دي.
په دې موقع یو کروندګر باغبان محمد رفیق څرګندوي چې زراعت ادارې دوی سره ډېرې مرستې کړې دي او د باغونو او سبزی بوټي تخمونه دوی په هر موسم کې د زراعت ادارې نه ترلاسه کوي.
موږ ته یې قسمه قسم د غنمو تخم شو، د شوتلو شو، د اوږه شوه، ماټر شو، د دې نه مخکې موږ ته د بینډو تخم شو او د تور بانجان چې کوم وو دا دې پټي کې مونږ هغه سیزن اوس تیر شوی دا مونږ له ګولې دي او مونږ سره دا ډېر مطلب هیلپ وکړلو چې مونږ کم نقصان مونږ شوی وو چې هغه واپس مونږ خپل ځای ته راشو.
دا میوهدار بوټي د هرې ضلع د آب و هوا مطابق ورکول کیږي چې په دې کې انار، امرود، مالټا، نیمبو او خرمانې الوچې سره نور هم ګڼ شمېر بوټي تقسیمیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، ضلع خیبر.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان بکراچه کې اوسېګم او سبق هم بکراچه کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین یم.
مردونکو سم ستاسو په مرګ ورځو دیوبل لاپور په لوتو او هغه راپور داسې ده چې ویډیو د وګما او د کې د ټولو زیات عمر چې په دې وخت کې د چا دینو یو سل شپاړس کال دی او دغه یو خزه ده چې هغه په جاپان کې ده. زنیم په چې د جاپان ولو د خلکو د چین ولو د خلکو چې د دوی د عمرونو دومره زیات ولي او ساب په خیال باندې چې د زیات عمر راسي
نو د خسي حت راست چې دی هغه یو شمیر هغه ګامونه دي چې یو کس ځان لپاره د کی پای کې ورزش، ښه خوب، ښه خوراک، خوشحالي، خندا، د سټرس نه یا چې کوم ذهني دباو یا فشار دی دا غي نه ځان لري ساتل. نو یو شمیر داسې یو مکسچر دی نو چې څومره داسې چلو نو چې څومره خلک په ځان پسې ګرځي د هغې بیا یو ښه نتیجه هم راځي. او که موږ پخوانی خلکو ته وګورو موږ په روانې خبره هم پې کوله اشفاقه چې څنګه یو سلو لس یو سلو پنځه لس کاله عمر به یو عامه خبره وه.
بالکل.
خو نن سبا چې کوم مرضونه دي، سرطان ډېر زیات دی، چې کوم نور مرګني مرضونه دي هغه هم زیات شوي دي. نو پکار ده چې خلک دې ته پام وګرځي.
وګرځي بالکل. نو ارباب محمود علي دغه ویډیو ته
راکړل
دا کین تناکه ده د تنن د ګینیس ورلد ریکارډ لخوا دا وخت په نړۍ کې د ټولو د زیات عمر د خزي سند ورکړل شو. کینتناکا په کال 1903 کې د جنوري په 2 منیټه زیږیدلې و. د ګینیس ورلد ریکارډ جج کوری ایشکاوا تناکا ته دوه سندونه ورکړل. یو دا وخت په نړۍ کې د ټولو د زوړ بنیادم او دویم د ټولو نه د زړې خزي. د ګینیس ورلد ریکارډز په نوم انده کې دا زما لپاره ډیره د خوشاله خبره ده چې زنن د کال 2019 د مارچ په 9 نیټه پخلې کوم چې د کین تناک عمر یو سل شپاړس کاله او شپږ شپېته ورځې دی. یعنی دا وخت د ټولو زیات عمر لرونکي ژوندې بنیادم دی. کین تناک دا وخت د جنوبي جاپان فوکیکا ښار کې د زیات عمر د خلکو لپاره جوړ نرسنګ هوم کې پاتې کیږي. دا وای نن ډیره خوشاله ده چې دا اعزاز یې ترلاسه کړو. غونډه کې د دې کورنۍ او مقامی چارواکو هم برخه اخیستې وه.
دې سازمنه د یو ساعت خبري خبرونه وخت دې هغه سره ترسیږي. اجازه ته وړو اشفاق
بالکل
پروګرام چې دې هغه اوریدل نه هیروي. لا لا پامه
لا لا پامه.